The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دین اند اتوار ورځ کال 2015 د اپریل د میاشتې 15 منټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې د سحر 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د خالی ورځ د اپریل څلورو منټه او د شپې 9 بجې شوې دي د دیوا ریډیو په دې ساره نه خبري خبرونه کې د تازه شهزاده هر کلیم اورم به تاسو په امرا ګرځوم له اوس وخت مهمه خبرونه سرټکو ته روس او د سور صلیب نړیوال ادارې په سعودي عرب غږ کړی په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد روان خپل پوځي کمپاین دی د 40 ساعتو لپاره ودروي چې هلته په فوري توګه په کار طبي مرستې ورسولی شي د منځني ختیځ لپاره د آی سی آر سی ویاند وای
Right now we have more than 48 tons of medical supplies that we want to send to the country because this is what the hospitals need the most right now.
اخو د پاکستان روسو د افغانستان حکومت هم د یمن په معاملې د سعودي عربستان سره د ملاتړ اعلان کړي خو صدر اشرف غنی زور راوړي چې په یمن کې معاملات باید چې د خبرو اترو د لارې هوار شي
خو اخو بیا داسې هم یل کیږي چې له جمهور رئیس سره د دغه اعلان په سر د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ترمنځ اختلافات رامنځته شوی دي
په شام کې د بشري حقوقو د سال ډلوای د خود سره اسلامي ریاست وسلوالو د القاعده ملګری ډلې النصرا فرنٹ په ملاتړ د یوې سخت جګړې وروسته د یرموک کیمپ لوی برخه قبضه کړې ده
رپورټونه وایي دغه دواړو وسلوالو ډلو د شام او فلسطین نورو هغه یاغي ډلو سره سخت جګړه وکړه څوک چې هم د شام د حکومت مخالفه ډلې دي
قدر من اوردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه د دې وزن نورو مهمو نړیوالو خبرونو تفصیل ته روس او د سور صلیب نړیوالې ادارې یا ریډ کراس په سعودي عربستان غږ کړی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد روان عملیات دی د 40 ساعتو لپاره ودروي چې دغلته عام ولس ته امدادي سامانونه ورسي او د دغه ځای نه خارجي کسان راوباسي د روس لخوا دغه غږ د خالی په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډې په مهال شوې دغه غونډه ماسکو رابللې وه د روس لخوا وړاندې شوي یو قرارداد کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د عرب هیوادونو ائتلاف لخوا کېدونکي بمبارۍ ودرولو غږ هم شوی اخوا په جنیوا کې د سور صلیب نړیوالې ادارې د دغه روانې جګړې د ودرولو غوښتنه کړې ده چې دغه سیمو ته امدادي سامانونو لار خلاص شي د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ د عرب هیوادونو ائتلاف د تیرې یوې اونۍ راسې په یمن کې د شیعه حوثي اغیانو پر ضد هوایي بریدونه شروع کړي دي اخوا د پاکستان وروسته د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شوې اعلامیه کې ویل شوی دی کچرې سعودي عربستان ته سګواخ پیښیږي نو د افغانستان حکومت به د سعودي عربستان مرسته کوي خو دغه اعلامیه کې د یمن د قانوني او آئینی حکومت د ملاتړ غږ هم شوی دی په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د یمن شخړه دی باید د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د ډلو لخوا حل شي وړاندې ردینه د پاکستان حکومت هم ژمنه کړې وه چې کچرې سعودي عربستان ته خطر پیښیږي نو د پاکستان نو پاکستان به ورسره مرستې کوي په شام او عراق کې فعاله تندروډلې اسلامیک سټیټ لخوا خپور شوې یوې نوې ویډیو کې ښودل شوې دي چې دغه ډلې کسانو په عراق کې د لرغونو آثارو پیژندلې خر هتره کې پخوانی آثار تباه کوي د ځایي خلکو او چارواکو د خلی ویل شوی دی چې د خسر اسلامي ریاست تندرو وډل کسانو په هتر خار کې د یونیسکو لخوا ټاکل شوی نړیوال آثار نړیوالو آثار او زیتې رمیاش تبا کړی دی خو تر دې د ما دغه تباهي لاسو پی جنګلو ځکه نه کېده چې دغه خار د وسلوالو په قبضه کې وو اخو په شام کې بیا د سارنې ویډلې ویل دي چې تندرو وډلې د دمشق سره نږدې د فلسطینی کډوالو لوی کیمپ یرموک کنټرول ترلاسه کړی دی د خالی په ورځ سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي اسلامیک سټیټ او النصرا فرنټ د دغه کیمپ 90% برخه قبضه کړې ده په فرانس کې د جرمني تباه شوې الوتکې جرمن وینګز د لټون عملیات د فرانس د پولیسو لخوا ودرول شوې دي او چارواکو زیاته کړې ده چې چارواکو د دغلتنه د جهاز دواړه بلیک باکسز او د ډی ان ا ټیسټونو لپاره د انساني وجود برخې هم ترلاسه کړي. د جرمني د غجاز د فرانس په غرونو کې د مارچ په 23مه نیټه ولیدلې چې پکې سواره 150 کسان مړه شوي وو. او د کیوبا سرکاري میډیا تر مخه پخوانی صدر فیدل کاسترو د نږدې یو کال وروسته د ولس وړاندې راغلی دی. په څلورو تازه خپرو شوو عکسونو کې ښودل کیږي چې 80 کلن کاسترو په یو ګاډي کې ناست وي او د ګاډي بهر ولاړو خلکو ته لاس خوځوي. په دغه عکسونو کې د فیدل کاسترو مخ د یو اړخ نه ښکاري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د ډیوا ریډیو د خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوړې ګران اوردونکو تازه خبرونه مو واورېدل. اوس مو پام راګرځو تفصیلي رپورټونو ته. خبرونه اوردونکو د خالی په ورځ د روس لخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو بیړنۍ غونډه لاغوښته شوې. په دغه غونډه کې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې روان د عرب هیوادونو د ائتلاف لخوا د روانو هوایي بریدونو ودرولو غوښتنه شوی دی. بلخوا په جنیوا کې د سرو صلیب نړیوالې ادارې بیا د دغې جګړې د ودرولو غوښتنه کړې ده چې دغه جګړه ځپلو سیمو ته امدادي سامانونو لار خلاص شي او هلته نښتي خارجي کسان هم د دغه سیمو نه راوځي. قدرمن اردوونکو هم په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ خلاصه زموږ همکاره ماوشلی وړاندې کوي.
روس او د سور صلیب نړیوالې ادارې آی سی آر سی د خالی پورس خواست کړی دی چې په یمن کې د کم از کم 3 ساعتو لپاره جګړه ودرولی شي چې دوی هلته په فوري توګه په کار طبي امداد ورسوي او بهر ملکیان هلته نوباسي. د منځنی ختیځ لپاره د آی سی آر سی ویاندې ستاره جبین ویل دي چې دوی پر امید دي چې د بشري مرستو لپاره به لږ وخت لپاره جنگ بندي وکړي شي.
رائټ ناو وی هاف مور دن 48 ټنز اف میډیکل سپلایز دټ وی وانټ ټو سند ټو د
دا وخت مونږ سره 80 ټنه طبي ساز سامان دي کوم چې مونږ د هیواد ته لیږل غواړو ځکه چې هسپتالونه دې ته سخت اړتیا لري. بیا موږ سره سلور کسیزه ډله ده چې د جراحي ماهرانو باندې مشتمله ده او موږ غواړو چې دا ډله ادن خار ته راولو چې کوم خلکو ته د علاج فوري ضرورت دی د هغې علاج وکړي شي ځکه چې هسپتالونه د مریضانو نه ډک دي. روس د خالی پر ورځ د ملګري ملتونو سلامتي کونسل په هنګامي اجلاس کې د یو قرارداد مسوده وړاندې کړه چې پکې د سعودي په مشرۍ کې اتحادي جنگي جازونو نه بمباري لږ وخت لپاره د درول غوښتنه کړې. خو دې قرارداد کې حوثي یاغیانو نه د جنگ درولو مطالبه ذکر نشته. د هنګامي اجلاس وروسته د سلامتي کونسل موجوده صدر او ملګري ملتونو کې د اردن سفیر دینا قواد ویل دي چې د سلامتي کونسل غړو ته په دې خواص غور کول لپاره وخت پکار دی. روس په یو داسې وخت کې د سعودي په مشرۍ کې د بمباري او درول غوښتنه کړې ده چې خلیجي هوادونو په ملګري ملتونو زور اچولې چې د قرارداد په ذریعه حوثي یاغیانو پورې د وسلو رسایي تر څنګ نورې پابندۍ ولګوي. د سور صلیب ادارې ویلي دي چې په یمن کې صورتحال ډېر خراب دی او زیاته کړې ده چې په یمن کې د ژوند بچ کولو دوایانو او د طبي آلاتو کمی دی. د ملک په ځینې برخو کې خلک د تیلو او سکلو اوبو کمی سره مخ دي او خوراکي ذخیرې هم په ختمېدو دي. آی سی آر سی ویلي دي چې هر ورځ ګڼ شمېر خلک وژل کیږي او ژوبل کیږي او د ادن خار سړکونه د مړو نه ډک دي. د ملګری ملتونو د امدادي کارونو رابطه کار ولیر اموس د زیارت پر ورځ رپورټ راکړی چې په تیرو 2 هفتو کې د جګړې له وجې 519 تنان وژل شوي او نږدې 1200 ژوبل دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د حوثي یاغیانو پر ضد لس ورځې وړاندې هوایي بریدونه شروع کړي وو. په وجلې شوو کې د سور صلیب سره کار کوونکي 3 یمنی رضاکاران هم شامل دي. څوک چې 13 هفته په جګړې کې ژوبل شوي خلکو مرستې کولو په وخت په هدفي بریدونو کې وژلې شو. میرمن جبین ویلي دي چې د یمن خلک دا وخت کومو سختو سره مخ دي د هغې نه زیاتو سره به مخ شي که چېرې امدادي کارکوونکو خپل کار ونه کړی شو.
The consequences will be that the people who are now literally depending on this aid
خلک اوس په مکمل توګه دی امداد باندې اړه لري او کوم خلک چې هسپتالونو پورې نشي رسیدي او د علاج سہولت ورته ترلاسه نه دي ځکه چې د امنیتي صورتحال وجې ځنی هسپتالونه تړل شوي دي نو دی وجې ځنی خلک مري هم او که دا سلسله جاری و نو بدقسمتۍ سره به نور ډیر خلک خپل ژوند د لاسه بیلي. ستاره جبین ویلي دي چې دوی 80 کوم طبي سامان یمن ته د رسولو تمه لري. هغه به د 2-3 زرو پورې خلکو د علاج لپاره کافي وي. دوی زیاته کړې ده چې په اردن او جنیوا کې جازونه تیار ولاړ دي او څنګه چې ورته په رسمي توګه اجازه ملاوه شي نو مزل ته به روان شي. میرمن جبین ویلي دي چې آی سی آر سی ټینټونه جنریټرې او د اوبو زیانمن شوي نیټورک مرمت لپاره سامان لیږلو ته هم تیار ده.
اردونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دا ګران اردونکو د پاکستان وروسته د افغانستان حکومت هم په د یمن په معاملات د سعودي عربستان سره د ملاتړ اعلان کړي، خو صدر اشرف غنی زور راوړی چې په یمن کې د معاملات باید د خبرو اترو د لارې هوار شي. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شوې اعلامیه کې ویل شوی دی که چېرې سعودي عربستان تاسو ګواښ پیښیږي نو د افغانستان حکومت به د سعودي عربستان مرسته کوي. نور تفصیل د ډی وی ریډیو خبریال کمال سادات نه په دې رپورټ کې اورو.
دی افغان جمهور رئیس له مطبوعاتي دفتر نه په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی دی کچیر حرمین شرفین ته کوم ممکنه ګواښ پیښیږي، افغان حکومت به د سعودي عربستان مرسته کوي، مګر ترڅنګ یې د یمن د قانوني دولت ملاتړ هم کړی دی او دای هم ویلې دی چې د یمن د شخړې په اړه باید چې ملګری ملتونه او اسلامي هیوادونه د حل په برخه کې کار وکړي. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې له یو شمېر مخورو مشرانو سره له سلا مشورو وروسته دا پریکړه وکړه. دا چې افغانستان ولې له سعودي عربستان او یمن نه خپل ملاتړ اعلان کړ، په دې اړه محمد اسماعیل قاسم یار چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل دی وایي
قبله تمام مسلماناست، همیشه باید تک مورد پشتوانی تمام کشورهای مسلمان و همه کشورهایی که صلح دوست هستند باید تست قرار بگیرند.
دی وای افغانستان زکه له سعودي عربستان او یمن نه خپل ملاتړ اعلان کړ چې په سعودي عربستان کې د ټولو مسلمانانو قبله موجوده ده او د ټولو مسلمانانو د پاره یو سپیڅلې او عقیدوي ځای هم دی. نو په دې اساس د نړۍ په ټولو مسلمانانو دا لازمه ده چې کچیر حرمین شریفین ته کوم ګواښ پیښیږي باید دفاع وکړي. د یمن په برخه کې دومره ویلې شو چې مونږ د یمن د مشروع حکومت نه ملاتړ کوو. له بلې لوري یو شمېر افغانانو هم د حکومت د دغې دریځ هرکلی کړی دی او وایي چې په دې سره به سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې و خبرو ته نور هم زیر شي او اوس به د پخوا په پرتله په افغانستان کې د سولې د خبرو دپاره ډیر کار وکړي. محمد حکیم مجاهد چې د سولې د عالي شورا مرستیال دی وایي چې له سعودي عربستان نه د افغانستان ملاتړ پر ځای کار دی، ځکه چې کله یوې لوري په سعودي عربستان کې حرمین شریفین شته دی، له بلې لوري افغانستان هم له سعودي نه د سولې په برخه کې مرسته غوښتې ده او افغانستان اړه هم دی چې داسې وکړي تر څو سعودي په افغانستان کې د سولې په برخه کې و همکارۍ ته نور هم وهڅوي.
د افغانستان د حکومت موجوده دریځ دغه هم طبیعي ده او هم اسلامي ده، هغه دا چې هر مسلمان وظیفه لري چې د حرمینو شریفین نه دفاع وکوي او د سعودي حکومت په څنګ کې ودرېږي. سعودي عربستان حکومت موږ سره وعده کړې ده چې د سولې پروسه کې به د افغانستان د حکومت سره مرسته کوي، هغه نه یوازې دا چې په طالبانو باندې اثر لري بلکې د سیمې په هیوادونو باندې هم اثر لري.
که څه هم د افغانستان جمهور رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو خو له یمن او سعودي عربستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی، خو آخوا بیا داسې هم ویل کېږي چې له جمهور رئیس سره د دغه اعلان په سر د ده د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. په دې اړه په اورېدل شوو ګنګوسیو کې ویل شوي دي چې ډاکټر عبدالله عبدالله په دې کار نه دی خوښ. دا چې ولې نه دی خوښ په دې اړه خو پوره تفصیلات لا نه دي ورکړل شوي، خو دا خبره رښتیا ده چې عبدالله مخالف فت کړای دی. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اورئ.
وایس اف امریکا ڈی ویڈیو د قدر مردن کو بشام و عراق کې فعالیتونه راوړل. اسلامیک سټیټ لخوا خپور شوی یو نیو ویډیو کې خودل شوی دی چې د غړدل کسانو په عراق کې د لرغون وسارو په جندل خار هتره کې پخوانی اثر تبا کړی. بلخوا په شام کې بیا د بشری حقوقو د سار ډله وایي چې د خود سره اسلامي ریاست وسلوالو د القاعده ملګری ډلې النصره فرنټ په ملاتړ د یوې سخت جګړې وروسته د یرموک کیمپ لوی برخه قبضه کړې ده. تفصیلی حال د وایس اف امریکا د رپورټونو په خلاصه کې زموږ همکار بختور شان اورو.
مطبوعات وایي د خود سره اسلامي ریاست وسلوالو یو وار بیا په عراق کې د لرغوني د آثارو یا د آثار قدیمه یو بل تاریخي ښار حتره وران کړی دی چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او ثقافت د سانګې یا یونیسکو د سوري لاندې د آثار قدیمه مهم مرکز وو. اسوسییټډ پریس وایي وسلوالو د غزې کې قیمتي بوتان او تاریخي مجسمې تباه کړي دي. د اسلامي ریاست لخوا جاری شوی ویډیو کې خودلای کیږي چې سړول وسلوال د دغه مرکز تاریخي مجسمه او بوتان ورانوي. د دین وړاندې هم د اسلامي ریاست وسلوالو په موصل او نمرود خارونو کې د پیړو زړې مجسمه او بوتان مات کړي. د اسلامي ریاست وسلوال وای دوی دغه مرکزونه زکه ورانوي چې دغلته د خدای نه علاوه د بوتانو عبادت کيده. ولې مذهبي پوهان وای اسلام د تاریخي آثارو د رنګولو اجازت نه ورکوي، نو زکه خو په دغه هیوادونو کې د پیړو راسه د آثار قدیمه دغه خارونه آباد وو او چا ورته نقصان نه رسولې. بل خو د شام په اړه د بشري حقوقو د سار ډله وای د خودسر اسلامي ریاست وسلوالو او د القاعده ملګری النصر فرنٹ جنگیالو په شام کې د یرموک مهاجر کیمپ 90% برخه قبضه کړې ده. رپورټونه وای دغه دواړو وسلوالو ډلو د شام او فلسطین نورو هغه یاغي ډلو سره سخت جګړه وکړه، څوک چې هم د شام د حکومت مخالف ډلې دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وای په دغه کیمپ کې د ځمکنۍ جګړو نه علاوه د شام حکومتي ځواکونو هم د توپ او ګولۍ ورولې دي. د تیر یوې هفتې راسې دغه تجاري جګړې د یرموک کیمپ 13,000 وګړي په کیمپ کې دننه ښکېل کړي دي چې پکې ګڼ شمېر د ماشومانو او د ښځو دي. د دغه جګړو له کبله د یرموک کیمپ نه اکثره مهاجر فلسطین او لبنان ته تللي دي. امریکا په یرموک کیمپ د حملو غندنه کړې او ویلي دي د خودسر اسلامي ریاست او د هغوی د ملاتړو لخوا جاري جګړې په دغه کیمپ کې د عامو خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. څوک چې له تیرو دوو کالو راهسې په دغه کیمپ کې د ژوند د بنیادي اسانتیاوو بغیر په اوسېدو مجبوره دي. په یرموک کیمپ کې د تشدد د پیښو د غندنو ترڅنګ امریکا په شام کې د عام ولس په ضد د نورو حملو غندنه هم کوي، چرته چې بیګونه ولس که یو خوا د صدر بشار الاسد د پوزونو لخوا د سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، نو بل خوا تندرو اسلامي ډلو هم د شام د ولس ژوند د خطرو سره مخ کړی دی. یرموک کیمپ چې د فلسطین وګړي پکې میشت دي د شام د پایتخت دمشق مرکزي ښار نه 8 کیلومتره لرې پروت دی. دا کیمپ سره پاسه په 2 کیلومتر ازمکه خور دی او په کال 1955 سم کې جوړ شوی دی. هر څه د یرموک کیمپ د نوم نخکاری چې دلته بخیمه او کچا آبادی وي، ولې په اصل کې یرموک کیمپ کې پخا آبادی ده. خکولی دوکانونه او مارکیټونه پکې دي، چرته چې سلور اسپیتالونه او ګڼ شمیر سکولونه دي، او په دغه کیمپ کې روسیدونکو فلسطینیانو ژوند د نورو فلسطینیانو نه ډیر بهتر دی.
ګرانوونکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. قدرمنونکو د ایران او نړۍ شپږولې طاقتونو ترمنځ د ایران اټمي پروګرام په سر شوی معاهده وروسته د نړۍ یو شمېر مطبوعاتو کې په دغه باندې تفصیلي مضمونونه هم راغلي دي. نن هم په لاس انجلس ټایم کې یو مضمون راغلی دی په دغه مضمون سرخط دی چې د نړۍ د شپږولې طاقتونو ایران ترمنځ چې کومه لوازنامه شوې ده، د دې سره به د ایران او د امریکې په تعلقاتو کې څومره خواله راشي. تفصیلي اورو د مختار خلیل صاحبنا په دې رپورټ کې.
هوفنگټن پوسټ په انټرنیټ خریدونکې د امریکای یو مشهور اخبار دی. نن په دې اخبار کې ایران سره د لویو عالمی طاقتونو د ایران په لانجمن اټمي پروګرام د روغې راتلو په حواله یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط دی خیال نه دی چې په اټمي لوزنامه به ایران د امریکای تابعدار اتحادی شي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د ځینو امریکانو چارواکو وینا ده چې اټمي لوزنامه به ایران سره په نورو ډیرو معاملو د اختلافاتو سبب جوړیږي. کله چې ایران او امریکا د ایران اټمي ټکنالوژۍ ته په ورجښتېدو د قدغن لګولو لپاره خپلو کې د یوې لوزنامې په لوري خوځېدل شروع کړل، نو عام طور سره دا خیال کېدو چې په دې لوزنامه به د دواړو ملکونو ترمنځ د زیاتې فراخه همکارۍ لار پرانستې شي، خو اوس چې کوم حالات ښکاري د هغو نه دا قسمه امکانات ختم شوي دي. اپوټه د دې دواړه ملکونه په هغو تنازعو کې د یو بل پر ضد ولاړ دي کومو چې دا وخت عرب دنیا په یو لوی جنجال کې اخته کړی ده. ځینې امریکایي چارواکي خو په یقین سره دا خبره کوي چې په اټمي لانجه تیره هفته د راغلي روغې په مکمل کېدو به د امریکې او د ایران ترمنځ په نورو مسلو اختلافات نور زیاتیږي. د اوباما حکومت یو سلاکار د اخبار خبریال ته ویلي دي چې د ایران حکومت به د دې خبرې څرګندونه کوي چې د ایران خپله انقلابي جذبه سړه شوې نه ده. چارواکي وایي د دوی خیال دی چې ایران به اوس په عراق، شام، لبنان او یمن کې د خپلو خپو غزولو کوششونه کوي. هافینګټن پوسټ خپل رپورټ کې زیاته یوازې دانه چې صرف ایران به د امریکې تابعدار اتحادی نه جوړیږي، بلکې بلخوا امریکې هم د شیا ایران بدترین رقیب ملک او خپل زوړ اتحادی سعودي عرب سره د خپلو تعلقاتو خوګولو الیزلی شروع کړي دي، ځکه چې کله ایران سره د یوې لوزنامې په چوکاټ د امریکې په شمول د عالمی طاقتونو روغه راغله، نو صدر اوباما رومبه ټلیفون د اسرائیل د وزیر اعظم د بنجامین نتنیاهو په ځای د سعودي عرب باچا سلمان بن عبدالعزیز توکو، او دا اعلان هم وکړو چې د سیمې په محکمتیا د غور کولو لپاره به دی د خلیج د ملکونو مشران په کیمپ ډیوډ کې میلمانه کوي. د امریکې یو چارواکي تیر هفته خبروالو ته ویلي دي چې په سیمه کې د امریکې ملګرو ملکونو سره د ترهګرۍ او ملکونو کې دننه د اړیګړي جوړولو په لړ کې د ایران په پالیسو طرز عمل ډیر فکرمل دی. هافینګټن پوسټ خپل رپورټ کې البته دا هم لیکلي دي چې د ایران او امریکې ترمنځ په ډیرو مسلو د اختلافاتو د موجودګۍ باوجود دواړه ملکونه په عراق کې د دولت اسلامي خلاف په جنگ کې په یو صف کې ولاړ دي، خو بلخوا په یمن کې امریکا د ایران برخلاف ښه مضبوطه ولاړه ده او ښه ښکاره د سعودي عرب ملاتړ کوي. دغه شان په شام کې هم امریکا د بشار الاسد د خپو مضبوطولو لپاره د ایران د هلو زلو د ناکامه کولو کوششونه کوي، خو په شام کې د اوباما د پالیسۍ په ناکامه کېدو سعودي مشران او د نورو عرب ملکونو مشران هم د امریکې دا ناکامي د شام د معاملې نه د امریکې رستو کېدل ګڼي. د سعودي عرب د مخبرۍ پخوانی مشر شهزاده ترکی الفیصل خپل یو تازه بیان کې خبرداري ورکړی دی چې په سیمه کې د امریکې غیر موجودګۍ یو خطرناک خلا پیدا کړی ده. امریکی له د تشو خبرو کولو په ځای عملی طور لاس خپي خوځول پکار دی. هافینګټن پوسټ خپل رپورټ په دې لن شان تجویز وړاندې کولو ختم کړی دی چې اوباما حکومت له پکار دی چې خپلو اتحادیانو ته دا ثابته کړي چې امریکا به ایران ته د پرانستو تڼو ګرځېدو اجازه چری هم ورنکړي.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو دی خبرم نن کو د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو رپورت کې ویل شوی دی چې د ماشوم د پیدایش وړاندې د مور د صحت خ خیال ساتلو سره د زیږیدلو په وخت د ماشوم د مرګ شره کمې دی شي. دا غیر رپورت نور جزئیات د فوزی انجم نه په دې رپورت کې ورو
د صحت ماهرین تل په دې لړکې پریشان وي چې د ماشومانو او د هغو د میندو د حمل په دوران کې د زیږیدو په وخت او د زیږیدلو نه ورسته هم د مړونې دا کوم شمیره چې په نړۍ کې هر کال مخې ته راځي، نو په دې کې د کمی راوستلو او ختمولو لپاره صحیح ګامونه پورته کړی شي، خو په دغه لار کې ښه کامیابي ځکه په لاس نه راځي چې په نړۍ کې چې کوم نیستمن یا درمیانه آمدن لرونکي هیوادونه دي، نو یو خو هلته کې کلیوالی سیمه اکثرا د صحت په لړ کې ښه سہولتونه نه لري او هغه کوم سہولتونه چې موجود وي، نو د پوهنې د کمی او د ناخبره اوسېدو له وجې هغه نه هم خلک پوره فائدہ نه ترلاسه کوي. په خاصه توګه چې یو ماشوم وزېږي نو بیا خودی بالکل بیغم شي چې د ماشوم او مور ته لا هم د صحت په لړ کې ډیر د خیال ساتلو غنی سہجت شته دی. خود صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په رپورت کې ویلي شوی دی چې د ماشوم د زیږیدو نه ورسته د ماشوم او د مور د صحت خیال ساتلو سره د ماشومانو او د میندو د مړونې په شمیره کې تر ډیره حده کمې راوستل کېدای شي. دا خبره د هغې څېړنې په بنیاد شوې ده کوم چې د منځني ختیځ، سب سهارن افریقې، لاتینی امریکې، سوهیلی او شرقي سوهیلی ایشیا په 15 ملکونو کې شوې ده سره د چین د ملک. د دغه څېړنې د سر لیکونکي ای ټی این لنګوا دی، څوک چې د ډبلیو ایچ او الائنس فار هیلث پالیسی اینڈ سیسټم ریسرچ ټیکنیکل افسر دی. نوموړی وایي
د ریزن وی کنډکټډ دیس سټڈی از دټ وی سی دټ ایوری ډے دیر آر 800 ویمن.
د دغه څېړنې د کولو وجه دا و چې مونږ کتل هر ورځ یا د حمل په دوران کې او یا د ماشوم د زیږیدلو په وخت کې د سخت تکلیف را پیښیدلو له کبله په نړۍ کې اته سوا خزه د ژوند نه لاس وینځي. د پاسه پیدا چې د اندازې تر مخه په نړیواله توګه تر 3 میلیون پورې ماشومان هم هر کال مړ کیږي، او دغه د میندو او تازه زیږیدونکو ماشومانو د مرګ واقعیات د ماشوم د زیږیدو نه ورستو ورځو کې زیات کتلی شوې دي. دا د مرګونو کومه شمیره چې دا نو د 99% پورې کم او درمیانه آمدن لرونکو هیوادونو سره تعلق لري. د دغه شمار حساب ذکر کول نو ورستو لنګوا وای چې د پرمختلونکو هوادونو حکومتونو ته پکار دي چې د ماشوم د پیدا کېدون او ورستو چې د کومو صحت د سہولتونو حاجت وي نو د هغو سہولتونو ترلاسه کولو کې د خلکو ته اسانتیاګانې پیدا کړي. او ډبلیو ایچ او هم دغه وای چې حکومتونه دې ضرور د کلو بې تعلیمه یا کم تعلیم لرونکو ښځو دپاره د داسې سہولتونو ترلاسه کولو دپاره انتظام وکړي. دې سره به د ماشومانو او د هغو د میندو د مرګونو د مخنیوي په لړ کې غټه کامیابی مخې ته راشي.
او څو مرشوي ادارې ته چې د امریکا د حکومت د سر وړاندې کوي
په نایجیریا کې په 28 مارچ شوو صدارتي انتخابونو کې اچولې شوي ووټونه شمارلې شوي دي او په امنناک ډول د واک اختیار د سپارلو لوس شوی دی. په انتخابونو کې 25 لک ووټرانو خپل ووټونه واچول او دوی د مملکت پخوانی مشر محمد بوهاري ځان لنوي صدر غوره کو. محمد بوهاري د صدارت د ووټونو ګټلو دپاره په سلورم ځل مقابلې ته ولاړو او دا ځلې د سخت مقابلې ورستو کامیابی حاصله کا. د ده د کامیابی او د صدر ګډلک جانتن د روغ دریز له سببه د افریقې د ټولو نه په لویه دی جمهوریه کې د امکاني تبدیلو علامې راښکاره شوې دي. دا هر څه د باقی بریا زمي افریقا د هیوادونو دپاره د سیاسي بدلون په میدان کې یو مثال دی. امریکې د مارچ په 28 تاریخ په امنناکو او تاریخی انتخابونو کې دوه د نایجیریا خلکو او د نایجیریا حکومت ته مبارکي لیږلې ده. موږ په خصوصي توګه په هغو ټولو ووټچونکو افرین وایو چا چې د ډیر صبر زغم نه کار اخیستی دی او په جمهوری عمل کې د برخې اخیستو د خپلې پخې ارادې څرګندونه کړې ده. موږ منتخب صدر بوهاري له هم مبارکي ورکو او د خپل دی لوس پخلی کوو چې نوي حکومت سره وکار هم کوو او مرسته او ملګرتیا به هم کوو. موږ د نایجیریا د آزاد انتخابي قامی کمیشن او د دې کمیشن د مشر اتاهیرو جگا هم ستاینه کوو چې په منظم ډول د انتخابونو عمل په قلارای سره سرته ورسولو او د انتخابي عمل د صفا سترا او د اعتباري کولو د پاره د نوې ټکنالوژي استعمال وکړو او انتخابي نتیجې هم چټک اعلان کړي دي. اگر که مونتا د انتخابی سازو سامان یو زینا بل زیتا پر رسولو کی د پرتو مشکلاتو په بابلا خبرونه را رسیدلی دي خو بیا هم د مشکلاتو مجموعی لحاظ سره انتخابی عمل باندې سبد اثر نه دی غورځولې. نایجیریا یو ډیر اهم اتحادی ملګری ملک دی او د برازمی افریقا او دینه بهر ورلا د سلامتی او د سوکالۍ په میدان کې اهم کردار ادا کول دي. په دې سبب دا لازمه ده چې موجوده انتخابونه د تیرو انتخابونو ځینې بهتر وي او چې دا د جمهوریت یو نوی معیار مقرر کی. د دې مطلب دا شو چې د نایجیریا خلکو لا نه یوازې شر فساد رد کول پکار دي ولی په حقیقت کې ورله امن لوده ورکول هم پکار دي. مونږ د صدر ګډلک جانتر تر کلونو کلونو پورې د خپل ملک په خدمت کولو د ستاینه کوو. مونږ په عبوري دور کې د اتحاد او قلاری ساتلو لپاره د ده د غږ هم هرکلی کوو. نوی حکومت ته بشک چې ډېری مسلې په وړاندې پرتی دي. د بوکو حرام د خطرې ختمولو لپاره د جنگ جاری ساتل، اقتصاد لا وده ورکول، خلکو لپاره سرکاري اسانو کې خواله راوستل او د مدو مدوراسي در روانو بډو رشوتونو نغې وستل او د ملک د حفاظتي ځواکونو پېښورانه صلاحیتونه خکول د نوی مشر په وړاندې پرتی مثالی مسلې دي. خو د نایجیریا خلکو د خپل ملک د لوز پوره کولو لپاره د بدلون راوستو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.